سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام او بجی دي زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی هلیکوپټر له یوې پیښې سره مخ شوې. د ایران دولتي رسنیو تایید کړي چې د رئیسی هلیکوپټره په لویدیز آذربایجان ولایت کې سخته ناسته درلوده. ایسنا ژانس ویلي د رئیسی د هلیکوپټرې ځینو سورلیو ته مرګ ژوبله رسېدلې. د راپورونو له مخې هلیکوپټره په یو ځنګلي سیمه کې چې هوایي حمله وه له پیښې سره مخ شوې او سیمې ته څو امبولانسونه استول شوي. لا معلوم نه دي چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په څه حال کې دی. د دې خبر جزئیات به وروسته تاسو ته خبر کړو. طالب چارواکی وی په فاریاب کې سیلابونو شپږ شپېته او په غور کې 50 کسان مړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په غور کې سیلابونو ماشومان هم مړ کړي او زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډیره تراژیدي زغمي. هم مهاله د نړیوالو سازمانونو یو شمېر چارواکو او افغان سیاسي څیرو له مرسته کوونکو بنسټونو او تمویلونکو غوښتي چې سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي که مرسته ورسره ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. د طالبانو د عدلي وزارت وایي د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړی. د وزارت د شنبې په ورځ د ثور په 9 په یوه اعلامیه کې ویلي دا قانون په دریو فصلو او 8 مادو کې ترتیب او په رسمي جریده کې خپور شوی. د اعلامیه له مخې د قانون له مخې هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه ولري له سوال کولو منع دي. او ملګری ملتونه وایي د غزي په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو او د بریدونو پر ځینو برخو د سختو بمباریو له امله شاوخوا 8 لکه فلسطینیان چې د غزي په دې جنوبي ښار کې پناه اخیستې وه تېښتې ته اړ شوي دي. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې مشر فیلیپ لازارنی په دې اړه ویلي په رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې فلسطینیان په پراخه کچه بې ځایه شوي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. تور زیړی یا هپاتایټس بی یو ډول میکروبی ناروغي ده چې د انسان د ینې یا ځیګر د التهاب لامل کیږي. که په وخت د دغه ناروغي درملنه وشي ځیګر ته زیان ډیر جدي نه اړوي. تاسو د تور زیړی په اړه څومره معلومات لرئ؟ لمړنۍ نښې نښانې او د درملنې لارې چارې کومې دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې او نورو مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره بحث لرو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د انتانی او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمد شینواری. اوریدونکو ستاسو خپل خبرونه دا کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او د تور زیړی او په مجموع کې د زیړی په اړه ډاکټر صاحب خپلې پوښتنې مطرح کړي. لاستډیو سره د تماس شمیرې دی. اوله شمیره د واتس اپ درته اعلانوم که تاسو چیرته سم انټرنیټ لرئ زموږه واتس اپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ. دغه شمیره ده 00 2 3 1 1. د مستقیم تماس شمیره د اوریدونکو کولای شئ چې اړیکه ورته ونیسئ. که د اړیکه وس نه لرئ موږ ته لاندې اړیکه یا مس کال وکړئ زموږه تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دغه شمیره ده 00 2 1 2 1 5 0 1. په دې لا چې اړیکه ونیسئ ورزو ډاکټر صاحب شینواری خبرونه ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشهي راځي پایل کې شروع لدینه وکوچه. تور زیړی په مجموع کې څه ډول ناروغي ده؟ اول ورته تور زیړی وای.
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم همکارانو ته، تاسو د لارې ټول اوریدونکو ته الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسېږئ. مننه تاسو څخه چې موږ ته دعوت راکړه او په داسې خبرونه کې تاسو موږ خپل هغه معلومات او چې زموږ د مسلک مربوط دي هغه خپل هیوادوالو سره په دې هکله باندې شریک کړو.
سلامت اوسئ. زما پوښتنه هم ورسره وه، ما ویل چې تور زیړی څه ډول ناروغي ده؟ اول پښتو کې ورته تور زیړی وایي.
بله بله، تور زیړی خو یو ژوند ګواښونکې ویروسي انتاني ساري ناروغي ده چې د یو ډول میکروب چې اصلا ویرس ده چې د هپاتایټس بي ویرس په نوم باندې یادیږي دغه ناروغي منځته راوړي. چې دغه ناروغي په ټوله دنیا کې په ټولو ممالکو کې د دنیا په سرحد په سرحد باندې په ټولو ممالکو کې لیدل کیږي او ډېر زیات شمېر انسانان دغه ناروغي سره لاس او ګریوان دي. دغه ناروغي چې خپل اصلن د زیړی په بڼه باندې ظاهر کیږي، نو ځکه د زیړی په ناروغیو کې دا تشریح کیږي، او په عامه اصطلاح باندې د عامه پوهاوي په خاطر باندې په سمنګ په پښتو ژبه کې دغه ته د تور زیړی په نوم باندې یادیږي، او دغه زیړی چې موږ په څو کټګوریو په عامه اصطلاح باندې تشریح کړی ده او یو نمونه ورته ورکړی دي، چې هغې د جملې څخه موږ ورته زیړ زیړی ورته وایو چې هغه اصلن یې پډې دي، دا تین زیړی ورته وایو چې هغه هپاتایټس سی ده، او تور زیړی ورته وایو چې هغه هپاتایټس بی ده، او په عامه اصطلاح باندې دغه نمونه په دې ناروغۍ باندې ښودل شوي دي.
بله ډاکټر صاحب، او دغه د زیړی کوم ډلبندۍ چې تاسو وکړئ، زه هم ورته راتلم دې ته چې زیړی په څو ډلبندۍ باندې ویشلې سو، تاسو چې ویل چې زیړ زیړی دی، سپین زیړی دی، او تور زیړی، زه فکر کوم تر ټولو خطرناک ممکن همدا تور زیړی وي، ځکه چې هر کال نړیوال ورځ لمانځل کیږي. په دغه دریو ډولونو کې ډاکټر صاحب، چې تور زیړی دی، خپل سپین زیړی دی، او زیړ زیړی دی، دغه کې رښتیا هم تور زیړی خطرناک ده او کنه نورې بڼې هم خطرناک کېدلی شي؟
تور زیړی خو چې دا اصلا ډېره زیاته ده، په مجموع کې ډېر زیات انسانان ورباندې اخته دي، نو چې یو ناروغي واقعیت ډېر ولري او ډېر انسانان ورباندې اخته، نو معلومه خبره ده چې دې ناروغۍ کې به مړینه هم ډېره، دې ناروغۍ نه به ډېر انسانان هم کړیږي. خو دغه زیړی چې دی، هر یو زیړی خپل صفتونه لري، یا خپل هغه د خطر اندازې لري. کومنګرا شو دغه زیړ زیړی چې موږ ورته چې هپاتایټس اے ده، دا ناروغي خوبی په دې کې ده چې دا خپل خکیدونکي ناروغي ده، ناروغان ته خپل خکیږي حدود د څو میاشتو کې، او دغه ناروغي د منځ دی، او په دې خاطر باندې دغه ناروغي د ډېر اختلالات یا باګیری هم نه لري چې انسانانو سره ما ناروغانو سره ډېر لاسوګریوان شي. او راځو په دوه نوه د تور زیړی او سپین زیړی چې ورته ویو، په دې کې تور زیړی غا ناروغي ده چې دا د سې مونږ د ته اصطلاح کارول شو، چې یعنی خاموش قاتل کلمه هم کارول شو سره. نو د وختانه دغه ناروغي چې ده په ناروغانو کې ساراز او علائم نه لري، اکثره ناروغان خپل ژوند کې د ځان ته متوجه نه چې زم مریض ما، خو دا انسان ناروغ د هغه مرګ تر کومې پورې رسي چې کوم وختو کې بدتر شي او داسې حالت ته ورسیږي چې نور تبابت دې سره کومک هم نشي کولی، نو بیا دا ډاکټر ته مراجعه کوي او بیا بالاخره دا تشخیصیږي چې دغه سستور زیړی ناروغي ده، چې هغه د ناروغۍ د تداوي وخت تیر شوی، او همدې خاطر باندې ناروغ ډېر بد حالت کې، نو داسې فکر کیږي چې دا ډېر خطرناکه ناروغي ده، واقعیت سره خطرناکه ناروغي ده. خو که بیرته موږ سپین زیړی ته راشو یا هپاتایټس سي ته راشو، هغه د دې نه هم خطرناکه ناروغي ده. خو سپین زیړی چې دا هغې تداوي نسبتا اسانه ده، خو وقایه نه لري. خو تور زیړی ته چې راځو، دا داسې ناروغي ده چې د دې وقایه شته، د موږ خپل ځان ساتلی شو، اما تداوی ډیره مغلقه ده او سخته ده، او بعضی حالتونه د دې یو ټایپ داسې ده چې هغه ډیر د تداوی سره کم نتیجه ورکوي. نو همدې خاطر باندې تر څو یو ډاکټر د خپل ناروغ د تداوی ته رسیږي، ناروغ هم د منځ تللو په طرف باندې وړي او ډیر بد حالت ته ناروغ ته داخليږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره مننه، ډیره ښه ډلبندي مو وکړه. اوریدونکو، موږ د تور زیړی په اړه خبرې کوو چې هپاتایټس بی ویروس دی، او ډاکټر صاحب ورته یو بل اصطلاح هم وکاروله چې هغه خاموش یا غلی قاتل دی. نو په دې لچې تاسو د خبرونه در سره واوري، او د ډاکټر صاحب له سپارښتنو او معلوماتو نه ګټه واخلئ، ترڅو ځان او کورنۍ د دغه وژونکې ناروغي په اړه باندې تداوی یا وقایه کړئ. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د اوریدونکو بر واخلو، بیا به بحث ته ادامه ورکړو. ستلی مشهیر روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
خدا پاک ایمان قبول کړئ جناب بلودین صاحب، سلامونه تاسو ته، او د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي چې به تاسو مې چنه اوریدونکو عبدالحاد تلم به هلمند ولایت څخه.
او اتل صاحب، ستړي مشي مننه چې اړیکه مونې ولې، تاسو د خبرونه پاره څه وایي، او که پښتنه هم لري مهرباني.
مننه خدا پاک دې قدر وکړو دین صاحب، یو سلام ډاکټر صاحب ته بدرنه شوای، ما الله دې وکړي روغ جوړ وي. لودین صاحب محترم، واقعا د ټول جړي پیښې چې دي د ازمیر په ولایت کې، مثال که ټول جړي مثال د پیښې چې دي د هلمند ولایت کې، بيخي به اندازې زیات سي دي نسبت و نور کلو ته. نو نه پوهیږم چې مثال د خبرې د خلګي عامه په هوای نه وسر لري که څه ده. ابل ډاکټر صاحب محترم، څنګه دا پښتنه د لودین صاحب چې مثال د خبرې کې څوک په ټول جړي باندې اخته وي، مثال داسې په یو ګلاس یا په یو داسې لوښي کې مثال یا د اوبو چې بل روغ انسان دغه ګلاس څخه استفاده وکړي، لودین صاحب محترم وبو او چریه مثال دغه کاسی کې خوراک وګي دغه امکان یې ستاسو مثال د پاتور جری چا ناروغ اخته یا بل روغ انسان ته انتقال چاوبل یو میرمن مثال د خبر لودین صاحب محترمه ځکه دا ستاسو په خبرونه کې میرمنې ګډون نه کوي نو د میرمنې د پاره لودین صاحب محترمه دا غوا مهمه پښتنه د زبر دوی پر ځای وکم چې مثال یو میرمن پاتور جری اخته مثال ماشوم د شیدو د ولري د خوراک چې مثال شیدو خوړي ایا د دې امکان ستاسو هغه ماشوم په شیدو مثال د خبر د شیدو خوړي په پاتور جری اخته چاوبل ک مثال د خبر یو میرمن ماشوم ولري 50 کیلو دین صاحب محترمه پاتور جری میرمن اخته مثال د خبر دا په دا پښتنه کوم لودین صاحب چې دا خوندې چې د تاسو په خبرونه کې مثال د خبرې ډیر کم غډون کې یا د تاسو سره سني چې په کورو کې مثال د میرمن او لودین صاحب نو مثال د دې امکان ستاسو چې میرمن په ګډه ماشوم لري دا په تور جړی اخته مثال د خبرې هغه ماشوم سره اخته لودین صاحب د یو پښتنې د ډاکټر صاحب سره
ډیر مننه تل صاحب کور مو ودان سلامات او صحیح پښتنې مو ووردل شوی ورسره به ډاکټر صاحب درته جواب کې یو بل اوریدونکو هم درو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نوري
سلامات وسیع زونده وسیع جناب لودین صاحب سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته نبیول عزب لای دا وخت له غزنه خبرې کوم
او مهرباني وکړئ زب لای صاحب تاسو هم ستړي مشه ما خام په خیر تاسو د تور زیړی پاړه څه وایي او تاسو هم کوم پښتنه لرئ کنه مهرباني
ډیر مننه ل جناب ډاکټر صاحب نوم پښتنه همدا ده آیا ډاکټر صاحب چې دای سي د یو یعنی کله چې موږ په مجموع کې د تور زیړی هغه مریضان لیدلی دي د هغه رنگ د ور سره تور غوندې نو آیا چې دای سي یو د یو کس رنگ هم جلد هم پوست هم تور شوی نه او د په تور زیړی اخته او بل کله چې څوک له مخکې زپ انټانی شپ خانی ته مې مریض وړي والته بستر ومنو څو شپې مې هلته ولې کابل انتانی شه په خانه کې د تور زړی مریضان به ډیر زیات مړ کېدل متاسفانه مال دوه خپل سترګو نو ډیر څه سره دردون چې وو هغه دغه مریضانو به یو ډول لرمون یعنی د نسب وو پر سي د ډیر زیات پرسو به وکي په خیره کې یعنی د مرګ خواته به پولی ته بنزدي شو نو آیا د انسان په نسب پر کم ځای حمله کوي چې دومره ډیر زیات نسب پر سي دی مننه
کور ودان ډیر مننه زابلای صاحب لتا سن اوریدونکو تاسو یو څو شی بیاړي کمنی سي راځي چې ډاکټر صاحب ته غوښ شو د بحث لا د پایل شي بي دي ورسته تاسو لپاره وخت لرو بیا زنګ و هي پښتنه وکي ډاکټر صاحب راځي چې اول دغه اتل سي پښتنه جواب کو دوه پښتنه درلو دی اول دا چې آیا وای ک چیرته کوم ناروغ په تور زیړی اختوي آیا کولای سي چې لوخی نه په کور کې نور کسان استفاده وکي یا څومره اړین ده چې لوخی د استفاده ورته کې جلاشي او بل پښتنه دا و چې کچیرته میرمن په تور زیړی باندې اخته وي په ګېډه کې ماشوم څنګه ډول کېږي او د غراس کې شیدو ماشوم لري لغسره سره ډول چلند وکي
ولې اتل څه په ډېر خسته پښتنه وکړه او دا پښتنه د هر وګړي هر ناروغ لرونکي په ذهن کې هم دا پښتنه راځي لومړی پښتنه خبره او اتل څه به وکړه چې په هلمند ولایت او په جنوبي حوزه کې ودې ناروغي ډېرې وړې زیاتې شوې دي که موږ راشو د ناروغي په حق لبانی کمې میکروبي یا ځانی ناروغي چې به په پښتنه په ځین کې چې په غربت غربت د وژنه حفظ صحه نه مراد کیږي غربت د وژنه هغه ځان ساتنې چې کوم معیارونه دي هغه نه عمل کیږي او چې په غریب ټولنه کې او په غریب ځایونه کې چې وګړي ډیری او د فامیلونو ترمنځ د وګړو شمیر ډیری نو په دې نه ځایونه کې متاسفانه چې انتانی ناروغي ډیری زیات دي تور ډیر هم همدغه چې یو انتانی ناروغي د همدغه وجه ده چې زمونږ اکثره شیان مشترک دي د ناپنګیر د کومنځ د قاشوغې د هر څه چې موږ وګورو په دا مشترک دي که په موږ په محیط کې وګورو که هغه سلمانی دي که هغه چرای ډاکټران دي که هغه د خلکوبې او یا ټاټو یا د خالون او خودن کې اشخاص دي که هغه د ډاکټرانو وسایل دي دا ټول هغه وسایل دي چې ته باید خاصه توجه وشي هم متاسفانه چې دا نه ترسره کیږي او دغه تخیل نه ساتل کیږي نو ځکه دا ناروغي همیشه وي دي او ډېر زیات انتقالي دي تور ډېر یو داسې میکروب دی چې په دغه په محیط کې خپور شي نو دا تر شپږ ورځو پورې ژوندۍ پاتې کېدلی شي نو شپږ ورځو کې که د هرې وسیلې په واسطه باندې د یو انسان وجود ته راغله نو دا د مرض د خپرېدلو باعث کېږي دا تل څه پوښتنې تر ازو هغه میندو باره کې چې هغه په تور زیړی باندې اخته د دې د مخه څخه تل څه بیا پوښتنه وکړه چې آیا د ناروغ وسایل موږ استعمالولی شو کنه خپل تور زیړی باندې اخته ناروغ د وجود په ټولو مایاتو کې د میکروب موجود دی هغه وینه ده که هغه لاړې دي که هغه د سینې شیدې دي که هغه تشې بولې دي او که هغه د نقای شوقي مایع ده. په دې ټولو کې میکروب موجود دي خو د میکروب اندازه فرق دی. مثلا په ډېره زیاته اندازه دا په وینه کې موجود دي او همداسې د هر نورو مایعاتو برخه چې ده نسبتا کمه ده. نو دا ناروغي چې ده څو حالتونه انتقالېږي. اوله لاره دا ده که چېرته په یو ناروغ چې په ناروغۍ باندې اخته وي او د دې کس وینه یو انسان ته انتقال شوله نو دا 100% انتقالېږي. همدارنګه که چېرته یو ناروغ ته د داسې وسایلو نه استفاده شوي چې هغې د وجود مایع په دغه غلوکې په دغه جسم په دغه اشیاو یا هغه سامانالاتو باندې پاتې او هغې ته یو روغ شخص ته په استفاده ترینه وشي که هغه پیچکارۍ ده که هغه د سلمانۍ یا د نایانو چړې دي او که هغه د ډاکترانو وسایل دي نو دا امکانات شته دی چې د ناروغ شخص څخه روغ شخص ته ناروغۍ انتقال شو. رازو دې پاره کې چې ګیلاس کاشوغه د سپاک د دې شیانو څخه انتقال چانس ډیر کم ده. که چېرته یو ناروغ شخص د داسې یو سپاک یا داسې کاشوغه نه استفاده کړي چې هغه باندې د لغاب د لاړې او داسې نور مایعات د دې پر پاتې شوي او روغ شخص ته په شرایطو کې مثلا د سپاک نه استفاده کوي خو د روغ شخص پوستکی زخمي شوی نو د امکانات شته چې انتقال شي. غیر د دې نه سالم پوستکي نه د ټوخي نه د پرنجي نه د دې نه ناروغۍ نه انتقالېږي. مونږ کولی شو چې دغه وسایل چې عام وسایل دي دا استفاده وکړو په دا صورت کې چې روغ شخص پوستکی کوم زخم ونه لري، د خولې زخم ونه لري، ستوني تکلیف ونه لري، معدې زخم ونه لري نو په دې حالاتو کې چې دا نو روغ شخص ته روغ شخص ته د ناروغۍ انتقال کم دی او په اسانۍ صورت نه نیسي. او رازو د اتل صاحب بلې پوښتنې ته که کومه مور چې هغه حامله وي د هغې د دې ناروغۍ انتقال د حامله ښځې څخه ماشوم ته چې ده تر څو چې ماشوم د مور په نس وي نو ناروغي نه انتقالېږي ځکه د دې میکروب اندازه چې ده دا غټه ده او هغه معنی چې وجود لري د مور او د ماشوم تر منځ د دای نه عبور نه کوي د دې نه نشي تېرېدلی. په همدې علت د امیدوارۍ په حالت کې ماشوم ته نه انتقالېږي. په کوم حالتو کې چې ماشوم زیږیږي او ماشوم دنیا ته راځي او د مور او د ماشوم ترمنځ ارتباط قطع کیږي نو په دغه وختو کې ماشوم ته چې دغه ناروغي انتقالېږي. هغه میندې چې هغه په تور جوړی اخته دي که هغه ماشومان نوري او هغوی د شفاخانه کې یا د ډاکټر د هدایت لاندې نو لازمي ده چې مور ډاکټر ته د خپل ناروغۍ په حق لباندې وایي ځکه چې ماشوم پیدا کیږي په اولنی 2 ساعتونو کې دې ته د ایمونو ګلوبولین واکسین ورکول کیږي او دغه اولنی 2 ساعتونه چې دل 2 ساعتونه څومره زر ماشوم ته ورکول کیږي نو هغومره به د ناروغۍ د مخنیوي چانس زیات وي او ماشوم چې دا د ناروغۍ څخه ساتي نو دا لازمي ده چې ایمونو ګلوبولین ورکول شي دا د ماشوم د دغه ناروغۍ څخه ساتي او د دې نه وروسته یو میاشت وروسته د یوې میاشت نه بیا یو میاشت وروسته بخنه سره په همدې شکل باندې واکسین کیږي ماشومانو ته او ماشوم د دغه ناوړه ناروغۍ څخه نجات مومي. رازو هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي شیدو د لارې که ماشوم نرملي د هغې د خولې زخم نه موجود بخنه سره او ناروغ مساعد کوونکی نه حالت ونه لري نو د شیدو د لارې ماشوم ته ناروغي نه انتقالېږي. مور کولی شي چې په هغه صورت کې چې د مور د سینې د پوستکي د پاسه کوم زخم نه موجود او یا د ماشوم خوله نه پخه شوي یا وری نه لګېدلې نو مشکل نشته. دی کولی شي چې هغوی خپل ماشومانو ته شیدې ورکړي.
بله کور بدن ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. مننه. او د زابلي صاحب پوښتنه هم دوه جزه درلودل. اول دا چې آیا وایي تور زیړی د انسان په جلد باندې یا په پوټکي باندې هم تاثیر کوي او توروي کنه؟ او بله پوښتنه دا و چې وایي ځینې وخت کې چې دای پانتانی روغتون کې و لکم ناروغ سره هلته لیدل چې دغه د تور زیړی ناروغانو ګیډې پړسیږي او ویل چې په هغه روغتون کې د مرګ پیښې هم زیاتې وي د همدې تور زیړی ناروغانو. څه وایي زابلي صاحب ته؟
زابلي صاحب د سوال په حق لبرا شو. معمولا چې کوم انسان ناروغي تبن د هغې په چهره کې د هغې په پوستکي کې د هغې په بدن کې د ناروغۍ اثرات لیدل کیږي که څوک کمپونه یي هغوی رنګ خاصفه یي هغوی رنګ ژیړ بخنه یي همدارنګه اکثره د تور زیړي ناروغان چې وایي ګورې تور زیړي ناروغانو کې به څو مشکلات دي کنارینه ته وګورو هغه د وجود پر پاسه چې دا وستان د پوستکي وستان چې د لاس تور کوي مرکه زنانه چې دی د هغه په وجود باندې چې دی وستان پیدا کیږي او نارینه او کې ګیره رنگینه کېږي رنگه کېږي یعنی وستان کمیږي برعکس په زنانه او کې چې دی بریټ په شکل او د ګیره په شکل وستان په مخ پیدا کیږي که همدا سره شو په نارینه او کې چې دی د سینو غټواله رامسته کیږي او په زنانه او کې برعکس د سینو کوچنیواله رامسته کیږي همدا رنگ اکثر زمنګ د زیړی ناروغان چې وي کوري رنگ چې دی نسبتا تور بخنه او زیړ بخنه دا د زیړی ناروغانو کې تاسو اثر لیدل کیږي د زابلی صاحب سوال په دغه په امتداد چې هغه یو پوښتنه دا پوښتنه وکړه چې موږ په انتانی شفاخانه کې وخت تیر کړ ناروغانو ګېډې پړسېدلې وې چې په ګېډې کم ځای باندې تاثیر کوي موږ خپل تجربه سره خپل وظیفه په حالت کې چې موږ د زیړی مریضان لیدلې دي چې زیړی ناروغان چې هغه حالت ته دننه شي چې دا غوي جګر تخریب کړی وي دا یو ډېر یو کړیدونکو حالت ته ناروغ ناروغي چې دا مستقیما په زیګر باندې تاثیرات کوي او زیګر چې کوم وخت کې په دې کې میکروبونه دننه شي د وجود خپل مدافع یا دفاعي حجره چې دی هغه د زیګر د منځتلو سبب کیږي او هغه زیګر د منځ وړي کوم وخت کې چې زیګر تخریب شي زیګر کې تغیرات راشي نو د دې د وجې نه کوم وخت کې چې انسان غذا خوري د دې غذا چې رګونو ته د پلمو راټول شي نو دا رګونه بیرته ټول ټولېږي زیګر ته د زیګر نه بیا زړه ته ځي نو کوم وخت کې چې زیګر کې مشکلات را پیدا شي زیګر تخریب شي زیګر خراب شي نو دې حالت کې د پلمو رګونه ټول پړچيږي او دغه پړسو د رګونو چې نه دا د دې وایست کېږي چې د دې څخه مایعات ګېډې ته داخل شي همدارنګ زیګر چې کوم وظیفه اجرا کوي په هغه کې یو وظیفه چې دا غیر پروتینونو یا د البومین تولید ده چې د البومین تولید کمواله هم د زیګر وظیفه چې هغه نشي تولیدولای د کمواله هم د دې باعث کیږي چې د وینې په فشار کې تغیرات راشي او د رګونو څخه مایعات خېټې ته داخل شي نو کوم وخت کې چې یو انسان په تور جړی باندې اخته یو د دې خېټې پرسو پیدا کوو پرسه ده نو دا هغه حالت دی چې د دې زیګر کاملا د منځه تللی دی او په ډیر خراب حالت کې دی موږ د زیګر چې د ډیر خراب حالت ته نه شوې دا موږ په دوه برخو تقسیمو چې یو ته معاوضوي طبق په مرحله وي او په دوه ته غیر معاوضوي ده معاوضوي هغه حالت دی چې زیګر تخریب شوی دی اما مفتاد شوی نه دی احتیاط شوی نه ده د یو بدن خپل رقم ان ضرورتونه چې دی اړتیا چې دی هغه پوره کوي او همدا تر یو وخت پورې حالت کې او بیا د معاوضوي حالت غیر معاوضوي حالت ته داخلي کې چې غیر معاوضوي حالت ته چې کله داخل شول دا غلطه چې زیګر تخریب شوی دی په فتق ته شوی خراب شوی خو اړتیا به هم د وجود نشي پوره کولای چې په دې کې د ګېډې پړسو د وینې کمواله د ګردو تکلیف د هډوکو کمزورتیا د هډوکو د ضعیفتیا همدارنګه کله کله تاسو حالت ته ځي چې ناروغ بالکل بیوشي ته نه داخليږي کوما ته نه ځي کمپونیا نه پکې رامسته کیږي چې رنگ رنگ مشکلات سره ناروغ مخ کیږي او داسې حالت ته راځي چې ناروغ یو ټی چې دی وادي مې کابل حکومت نه چمدغه نیمګړتیا وي همدغه خراب حالت دی وایس کیږي چې ناروغ د مړینې په طرف یوسي
bale کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سي ډیره مننه او ریډونکو روغتیا د ژوند ستمنی پرګرام او ری دا چې تور زیړی سډول ناروغي دا ولی خطرناک ګڼل کیږي په همدې اړه بحث کوو یو ریډونکو استډیو سره وصل دی ورزو خبري او ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنی پرګرام له ازادي رادیو نه اوري او ډیر مننه قاری صاحب پښتون ستړي مشي نن په تور زیړی خبرې کوو تاسو په دې اړه څه وایي او که پښتنه هم لري مهرباني
خو نو تخصص کوم لایم پر دې باره کې نظر نه ور کوم دا ډاکټر صاحب مشکل یو خبره زکوم که چیرې ازما پښتنه تکراری وي بخشش کوي ولی په دې چې موږ ساس رادیو نه اورو چې اوروم دې راځي په اورو نو تاسو مو تور سوره پښه تاسو وکړه تاسو قانون بدل نه شو نو چې یو ساتي د جرنالیزم قانون نه بدلی نو دا خلکو چې حکومت ته تلاش کړي دا غو قانون څه دی ګله مکوي څوارو مو تاسو پیښنه د پیښنه مو قبول نه
ښه قاری سه بیربانی
تاسو هم پښتنه ته د ډاکټر صاحب سمې دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا پروګرامونه نه اورو نو کچېرې تکراري عذر مو قبول کړي، دغه د تور ژړې چې حکایت ځینې کېږي او ډېره خطرناکه ناروغي هم بلل کېږي، واقعا دغه تور ژړې پر اقسامو دی؟ کداسې چې دا یو قسم تور ژړې دی، یو خوا ژړ دی یا سپین دی، دغه پر اقسامو دی که یو قسم دی ډاکټر صاحب؟ او دوهمه پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه ده، که چېرې دغه تور ژړې تداوي نه شي، یا پرځن د دغه تور ژړې تداوي څومره عمر دوام کولای شي؟ وزنری رنج چې دی که سړی په اخته وي شپږ میاشتې، څوک وایي چې باید تداوي شي، دا رنج روکېږي یا نه میاشتې تداوي شي دا نری رنج روکېږي؟ تور ژړې تداوي څنګه ده؟ څومره موده په بر کې نه شي؟ او دغه تور ژړې د نورو ناروغیو خو در راته وویل چې د پیشکاروي یا سکرنج یا له دې د دې کاریږي. آیا که چېرې یو سړی په تور ژړې اخته وي او مرض یې نه وي مشخص شوی، دا یو بل سړی ته وینه ورکړي، د وینې د طریقې کوم انتقالیږي که نه انتقالیږي؟
بله کور ودان قاری صاحب پښتون، ډېره مننه. ورځو بل اورېدونکو ته نوبت ورکوو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
مننه. خیر وستې تاسو ډاکټر صاحب، ستړي مشي. زه افغانیار یم د هلمند ولایت نه. خپل پوښتنه په دې ډول مطرح کوم، چونکې زموږ په هېواد کې د تور ژړې ناروغان ډېر دي. موږ خلک دلته په دمونو تعویزونو او دا شیانو سره دغه د تور ژړې د تداوي هڅې او کوششونه کوي. البته پوښتنه مې په دې ډول ده چې دا د تدفق په لارې لکه نورې ساري ناروغۍ یا زکام دي، یا دا شیان لکه کورونا او دا شیانې نورې د تنفس له لارې یو بل چا ته وده سره کوي، ورځي که نه ورځي؟ دغه پوښتنه مې.
ډېره مننه افغانیار صاحب. کور مو ودان. مننه اوریدونکو چې اړیکه نیسئ. د قاري صاحب پښتون نیوکه دا وه چې راډیو نه اورېدل کېږي. راډیو خو د طالبانو د حکومت له واکمنۍ نه څو میاشتې وروسته زموږ اف ایم او منځنۍ څپې بندې شوې. نو اوس چې موږ کوم نشرات لرو هغه له افغانستانه بهر د همدې څپو په مټ باندې دي، او دا څپې یو څه کمزورې دي. نو زموږ پکې همدومره وس ده په دې له چې وکولی سو څپې لا هم پیاوړې کړو. هر حال کور مو ودان. پښتنه مو واورېدل شوه او نیوکه مو هم واورېدل شوه. مننه چې تاسو ازادي راډیو اورئ، او په دغه سخت حالاتو کې هم موږ ته غوږ یئ او پښتنې کوئ او بحثونه اورئ. ډاکټر صاحب را به شو. اول د قاري صاحب پښتون پښتنې ته ویلې چې څو ډوله دی دغه خپل تور زیړی په خپل ذات کې، او بل دا چې د درملنې موده یې څومره ده؟ قاري صاحب څو وخت سره
پښتنه وکړه. خپل دا زیړې چې په انواو تقسیم شوی ده، په دې کې تور زیړې چې دی دا د طب د نگاه نه چې دی دا په اووه نسلو باندې تقسیم شوی ده، چې هغې کې د هپاتایټس بي چې اصلا د دې دغه هپاتایټس بي وایرس د دې لامل دی. دا هپاتایټس بي هغه اول ټیپ اے ده، هپاتایټس بي ټیپ بي ده، هپاتایټس بي ټیپ سي ده، هپاتایټس بي ټیپ ای ده. په همدې شکل باندې د انګلیسي حروفو په حساب باندې په اوو ګروپونو باندې تقسیم شوی، یا په اوو نسلو تقسیم شوی دی. په دې کې بعضې نسلونه داسې دي چې هغه کمزوري دي، او وجود ته چې را داخل شي نو هغه بېرته د وجود په واسطه باندې د منځه ځي او نیرزرخه کېږي. خو بعضې نسلونه داسې دي چې هغه نسبتا مقاوم دي. که موږ راشو د هپاتایټس بي او نوه ده چې هغه هپاتایټس بي ټیپ سي ده، یعنې د دې دریم نسل دی. دا نسل یو ډېر سترګې ناروغي ده. اتلا چې په طلابت کې منګه د یو کال درملنې سره د 15% خوالي تمه لرو د ناروغ نه، چې موږ د یو کال درملنې سره به دا 15% ښه شي. نو که موږ د تداوی وخت فکر وکړو نو دا ډېر کلونه کلونه وخت نیسي چې ښه شي. او په همدې حساب باندې، په همدې نگاه باندې چې موږ کوم وخت کې خپل ناروغ تداوی کوو، نو خپل ناروغ چې دی هر شپږ میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد امکانات په صورت کې چې خپل ناروغ ارزیابي کوو، هغې ته معاینات ورکوو، ګوریا د خپل تداوی موږ یو هدف لرو چې په دغه عمر وخت کې زموږ ناروغ ښه شي. متاسفانه په زموږ په ملک کې ټول معاینات نه اجرا کیږي. نو زیاتره وخت موږ د ناروغ د تداوی په حق لبانی خپل قضاوت چې ده د خپل د ناروغ د ناروغۍ د ښه کېدو له مخې نه کوو. چې کوم وخت کې زموږ ناروغ د خپل ټاکلې مودې تداوی سره ښه نه شو، نو بیا موږ وایو چې ګومان کوو چې دا تور زیړی درې منو میکروب دی چې دا ډېر یو سپېسترګې ناروغي ده او د تداوی سره نه ښه کېږي. دې کې ډاکټر باید ناروغ ته خپل قناعت ورکړي، او ناروغ هم په دې باندې قناعت
چې دغه ناروغي ډیر مدت نیسي، ډیر وخت نیسي، او چې تر څو ښه شوی نه ناروغ خپل درملنې ته ادامه ورکوي. لکه څنګه چې کاري صاحب وویل، لکه چې د نرینه ناروغي چې دا شپږ میاشتې ټولې ناروغۍ داسې نه دي، اړتیاوې شته دی چې هغه د دوا کیفیت دی، د ناروغ د خوانه د دوا د استعمال دی چې هیا ناروغ دوا استعمالوي که نه استعمالوي، دا نو تداوی موده فرق کوي. زمونږ د تداوی تور جړی چې ډېر یو مغلقه تداوی ده، یو جنجالي تداوی ده، چې په دې کې اکثره وخت تداوی نتیجه ورنه کې زمونږ ناروغان هم د ډاکټر څخه یو شکایت کوي چې زما ناروغي ښه نه شوله. زمونږ د ناروغۍ هدف په تور جړی کې همدا دی، د تداوی چې زمونږ ناروغ دغه ناروغۍ څخه خلاص شي. تداوی څنګه چې پاریس وویل چې څوک وایي شپږ میاشتې ده او څوک وایي څنګه، تداوی مونږ د شپږ میاشتو دپاره ورکوو، ورته او شپږ میاشتې بعد مونږ خپل ناروغ بیا ارزیابي کوو. که چېرته پی سي آر ټیسټونه ورکوو، که چېرته زمونږ ناروغ د ناروغۍ څخه ښه شوی وو او ټیسټ یې منفي راغی، نو د دې دپاره ځکه چې زمونږ دغه د پی سي آر معاینه هم خپل یو اندازه لري، که چېرته د زر ویروسونو نه د وایرس اندازه په وینه کې کم وي، نو دا مونږ ته ماشین نشي معلومولی. په همدې خاطر چې کوم وخت زمونږ د پی سي آر معاینه منفي راغله، نو درې له شپږ میاشتې مونږ نور هم خپل ناروغ ته ادامه ورکړو، تداوی ته ادامه ورکړو، ځکه کېدای شي چې په ډېره کمه اندازه سره میکروب موجود وي او دا بېرته بیا سرایت نه شي. په همدې شکل د یو صحتمند نقلیدونکي شخص په شکل باندې شخص په جامعه کې پاتې نه شي، نو په همدې خاطر مونږ خپل تداوی ته نور هم ادامه ورکوو چې دغه ناروغي کاملا د یو شخص په وجود کې د منځه لاړه شي او ناروغ دغه ناروغۍ څخه ښه شي.
و کور ودان ډاکټر صاحب، لاندې افغاني ارسه پښتنه ته هم راځو، بیا بحث سره مخ ته وړو. اوریدونکو هم ډیر منتظر دي، هله ده چې وکولې سو ډیر اوریدونکو ته پښتنه جواب کو. د افغاني ارسه په پښتنه خدا و چې وای اکثره خلک په دمونو او تعویزونو باندې درملنه کوي، موږ تاسو په غت باندې تماس نه نیسو، هغه دا موضوع بیل شک چې خپل تاثیرات بلري. موږ تاسو ته طبي په لوارزو لتنفسي لارې نه وای، آیا امکان شته چې دغه زیړی انتقال شي تور زیړی و انسان بل ته، لکه د نور وایرسونه لکه کورونا او دغه نورې وباوي چې دي؟
دا زبردست یو لنډه دغه تشریح ورته په دې رقم کم کمې ناروغۍ چې هغه میکروبي تنفسي دي، لکه زکام شو، کورونا شو، توبرکې شو، همداسې نورې ناروغۍ، دا د ټوخي او د پرنجي او د سا سره انتقالېږي. خو کومې ناروغۍ چې هغه په تنفسي سیستم باندې حمله نه کوي، هغه نه انتقالېږي. تو زیړې داسې یو ناروغي ده چې دې په ځیګر باندې حمله ده او په وینه کې او د وجود په مایاتو کې دا موجوده ده. دا ناروغي د ټوخي، پرنجي او د سا د طریقه چې دا یو ناروغ شخص څخه ناروغ شخص ته نه انتقالېږي. مطمئنا موږ کولی شو چې د تور زیړې باندې اخته ناروغ سره روغبړ وکړو، هغې ته غېږ ورکړو، هغوی سره کینو، هغوی سره خبرې وکړو، نو د دې انتقال چانس نشته دی. او هغه زموږ په جامع کې د تنفسي ناروغۍ د انتقال له مخې نه چې محفوظ کس دی، هغې نه هېڅ مشکل نشته دی. تاسو کولی شئ چې ناروغانو سره په همدې شکل عام ژوند مخ ته یوسئ، د تنفس د لارې، د پرنجي او ټوخي د لارې نه انتقالېږي دا ناروغي.
یعنی یوازې ډاکټر صاحب د انتقال وسیله چې دا د وینې انتقال دی، یو له نور لار نه هم مثلا څوک کور کې دا ډول ناروغ لري، مثلا میړه او میرمن کولای شي چې نارمل اړیکې ولري، یعنی د میړه او میرمنې اړیکو ته خو زیان نه رسوي؟
موږ خیر جواب ورکو نه خپل اوریدونکو ته، نو سوال مطابق یې ورکو. نو که موږ داسې لږ رڼا پرې واچو، نو د دې د انتقال لارې مختلفې دي. یو د وینې د لارې نه ده، بل د مور نه ماشوم ته ده، بل د ښځې نه خاوند او د خاوند نه ښځې ته ده، او بل د مشترکو د جراحي او د سلمانی او دغه آرایش د وسایلو نه چې دا د دې انتقال صورت نیسي. نو دا ناروغي په دغه شکل باندې یو شخص له ناروغ شخص نه روغ شخص ته ده انتقالېږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سمه ده چې یو څه نور واضح بحث هم پیو کوریدونکي کله ناکله په محدودو مسایلو باندې پوښتنې راڅرخي کده چې عمومي واضح کو، یعنی د وینې له لارې انتقالېږي، او دغه راز له میړه نه میرمنې ته یا له میرمنې نه میړه ته، او دغه راز له مور نه ماشوم ته هم دغه ناروغي انتقالېدونکې ده. وروسته به بحث پې کوو. کور ودان یو اوریدونکي بل وصل دی، خبرې به ورسره وکړو. ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري. مهرباني خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي. علیکم السلام.
لودین صاحب ته او نلانه او ټول اوریدونکو ته نیکی او احترامات وړاندې کوم. او چې توخی اندازه بل څه.
او مهرباني وکړئ توخی صاحب، تاسو څه پوښتنه لرئ؟ ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړئ.
یو بد محترم قاری صاحب پښتون ګیله یا درخواست زه هم تایید کوم، موږ نه غواړو چې تاسو زموږ دپاره ای ټی ایم فعال کړئ. موږ هم پیږو چې تاسو رادیو ممکن نه ده چې په ای ټی ایم کې فعال شي، خو موږ دا درخواستي لرو ګوره په لنډ چپې د ټولو خارجي نړیوالو رادیوګانو لکه بی بی سي و مطلب مشال و دغه رادیوګانو د منځنۍ څپو په څنګ کې لنډ چپې هم فعال کړي دي. لنډ چپې خو له خارج څخه مطلب د امریکا څخه خبريږي، له لندن خبريږي، له پراګ خو بيخي خبريږي. موږ دا درخواست لرو چې تاسو په ترڅ کې لنډ چپې فعال کړئ. یو سرویس میټر یا نه سرویس میټر یا تنزلی سمیرتر هر یو سی پایلی مرده هیلو لرو زک سفتاس رادیو مرده بیخی تقریبا چه دگی بنیاد شو سوی ده مرده ارو تاستم معلومه ده زک سی مرده را علاقه و سر لرو.
و توخی سیب لند چپی هم لرو مگه سهار لشپاگو ده مخام تر شپاگو لند چپی لرو تیگم چوال استاسو پسیمه که کار نکه که نازم مگه اکثر او ریدون که لحرمان نه پامده لند چپو بانده زمگه او ریدون که
ګوره زه به تا ته بالکل واضح بیان وکم. زه له فریکونسۍ او میټرو او امواجو سره ډېر زیاته علاقه لرم، تقریبا یو تخنیکي همکار په چم مزده دي. ستاسو خپرونه د ماښام له شپږو بجو د بیا د سهار تر شپږو بجو پورې یوازې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي خپرېږي. لنډه څپه په ترڅ کې بېخي نه لري،
د شپې نه لرو، موږ د شپې لنډې څپې نه لرو، فقط یوازې سهار شپږو نه ماښام شپږو پورې وي.
مشکل د شپې ده، خو مشکل د شپې ده. د ورځې لخوا خو موږ بالکل فعال اورو، د سهار په ټوله ورځ کې ته اورو ډېره صفایه اورو، خو موږ هیله دا ده چې د ماښام له شپږو بیا د سهار تر شپږو د شپې لخوا لنډه څپه فعال.
حتما به دغه پیشنهادات په نظر کې ونیسو. نور اوریدونکو هم وکړل مننه توخی صاحب. کور ودان موږ به له خپل مشرتابه سره مطرح کړو په دې چې وکولی سو د شپې لخوا هم پر منځنیو څپو سربیره لنډې څپې ولرو. کور ودان اوس پر اسو بحث ته توخی صاحب، د تور زیړي په اړه کومه پوښتنه لري؟
بله بله، تور زیړی یا ژړ زیړی دا خو رښتیا هم یو ډېر مشکل ناروغي ده. علاج څوک نه پخته کوي، خاصتا نسبتا تر ژړ تور ډېر زیات مضر او مخطر ده، دا خطرناک مریضي ده. خو موږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرو، دلته کله کله صحرایي دواوې هم خلک پر کار اچي لکه افغانیار صاحب چې ډېر ښه نظر ورکوي او ویې ویل چې په دې ترس کې دم او تعویز هم زموږ یو دود و دستور عنعنه ده. خو دلته موږ په وطن کې یو قسم بوټی ده، موږ غز ورته وایو، اکثره دا په اوبو او په خور کې شنه کېږي. د دغو ریښې بیا خلک را اخلي، بیا اسپینیي، بیا یشیي، بیا د تور زړي دپاره خلکو تجربه کړې ده، ډېر فایدهمند تمامېږي. نو په دې هکله که دی نظر را کړي یا یو بل داسې بوټی چې موږ ته نه یې معلوم، هغه موږ ته اشاره وکړي موجود او شتون ولري، نو په دې هکله که موږ ته معلومات را کړي چې دا څنګه د علمي لحاظه طبي لحاظه. مننه
کور ودان تو خسب ډیره مننه. یو بل اوریدونکي هم راخلو چې منتظر پات نشي یا به ډاکټر صاحب ته نوبات ورکړو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نوري
مننه کوم. ما هم سلامونه او نیک چي ومني مزمیار د کندهار ولایت څخه او د سیمه ولا کول صالح څخه واقعت چې لکه څنګه چې تو حساب اشاره ورته وکړه تاسو نشرات مرد شپې د خاص خنه اورو چې تم سلامونه وایم دا چې پر دې باندې کار وکړي را به سم پوښتنه ته زما یو مرکرې دی چې په ژړ ژړې باندې اخته دی چې کوم وخت د ژمی سي موسم یخ سي د ده خواګرځۍ ورسره کېږي او دی چې کوم وخت وړو ته وګوري یا مثال خبرې که تخت ته وګوري وایي زړه مې ډک را کېږي. بیا یوناني درمل موږ ورته وکاروو یا د هغه تر څنګ دا مچو وکړو هغه چې بېرته بیا هغه وخت تېر سي څومره شي بیا بېرته داسې په دغه ناروغي چې د ژمي موسم چې بیا په دغه ناروغي باندې اخته شي. ډاکټر صاحب ته پوښتنه دا کوله چې د دې لپاره موږ څه وکړو او څه وکاروو چې دغه پر مخ ورک شي دا ژړ ژړی وینه تور نه.
کور ودان ډېره مننه. سلامت اوسې مظلومی صاحب له کندهاره. کور ودان پوښتنه مو واورېدل شه واورېدل شو او نظر مو هم ډاکټر صاحب راځي تاسو ته بنوبت در کوي لاندې تبصرې وکړي. تاسو ته مننه پوښتنه لیکلې زی به نه تکراروم. توخی صاحب ته څوای او بیا هم مظلومی صاحب ته
د توخی صاحب د سوال په حق باندې وو. ناروغ چې دا هغه خپل صحت خواړي او د خپل ناروغي څخه خواله غواړي او ناروغ خدا سي حالت
یو مهم حالت کې هغه ملا صاحب تم جی حکیم تم جی ډاکټر تم جی زکه هغه سره تشویش خپل ته هتي زیړې د سینې ناروغي ده چې دا د صبر او د حوصله ناروغي ده کم ناروغان چې په زیړې باندې اخته دي څوک هغه پیاز خلی په غاړه کې اچي څوک بوټي خوري څوک یو څو څوک بل څه خدا یو تسکین ده زکه زیړ زیړې مونږه داسې ناروغي ده چې هغه کم از کم دوه میاشتې مونږ د هغې د خوالي دپاره مونږ هدف لرو چې دا باید په دومره وخت کې ښه شي د دوه میاشتو پورې د دوه میاشتو نه اخواته دا ناروغي خو کېږي که چېرته یو ناروغ په خپله غاړه کې پیاز واچوي نو د هغې د پوستکي څخه چې دی دغه زیړ زیړې دا کوم مواد چې دی پرازیږي دا راوځي او پوستکي سره پیاز لګېږي او د پیاز رنګ زیړ کېږي نو چې کله هغه مکمل زیړ شي نو دا د یو پوستکي پیاز د پیاز نه یو پوستکي لري کې نو په دې کې اوس هم موده یو وخت لګېږي په کې چې ترسو دا زیړ شي بیا بل پوستکي نو ترسو هغه وخت پورې چې پیاز مکمل زیړ کېږي پیاز زمونږ ځینو ناروغ هم خپل وخت تداوی پوره شوی ناروغ هم شي ځکه زیړ زیړې د سینې چې په دې کې موږ صرف دوه شیان د تداوی لرو یو د بدن استراحت ته بل د ځیګر استراحت ته د بدن استراحت په دې معنا چې د بعد رانه کارونه شاقه کارونه سخت کارونه منډې سپورتونه دا شیان بنه کوي د ځیګر استراحت دا چې هغه شیان چې په ځیګر باندې زهري تاثیر لري کاغه دوایانې دي او کاغه الکول دي او کاغه نور دغه اعتیاد او د مواد مخدر دي د دې څخه به دا ځان وساتي دین استفاده ونه کړي نو دا د ځیګر استراحت دی د زیړ زیړې فقط دغه دوه دانې تداویانې زمونږ دي چې یو د بدن استراحت او بل د ځیګر استراحت دغه استراحتونه به ناروغ کوي او ناروغ ته به موږ ښه غذا ورکوو که ناروغ ته ښه غذا موږ ورکو نو د دې وجود به ښه شوی او کله چې د دې وجود مقاومت ښي د غذا ښه استعمالوي نو دا ناروغ به ډېر زر ښه شي او د ناروغي به زر د منځه لاړه شي نو دغه کوم پخوانه چې دا کوم دغه مروج دي اصلا په طبابت چې دی هر تداوی چې کوي د هغه په یو میکانیزم او د هغې په هغه تاثیر په هغه ترتیب او په میخانیکیت په پوهېدلو د وجې نه کوي ځکه په دې کې چې یو شی واضح نه وي نو هغه طبابت ته د منلو وړ نه دی او هغه په طبابت کې رایج هم نه وي نو دغه پیاز او دغه بوټی او دا شیان چې دي دا یو تسکین دی چې کېږي او کېدای شي بل شیان تاثیر ولري خو موږ داسې میخانیکیت نه لرو چې هغه تشریح شوی تور زیړې ته به راشو تور زیړې داسې ناروغي ده چې دې نه باید ټول ناروغان ونه یریږي خوشبختانه به ورته ووایو چې تور زیړې دغه بدبخته ناروغي 90% انسانان چې په نور تور زیړې ناروغي اخته دا په خپل ښه کېږي زمنګ د خکیدلو توقع د یو ناروغ د ټول جړي څخه شپږ میاشتې ده که چېرته یو ناروغ په نغه ناروغي اخته شي تر شپږ میاشتو پورې ته بابا د دې د تداوی اجازه نه ورکوي فقط دې ته ښه غذا ورکوي ورته او هغه دوه استراحته چې د وجود او د ځیګر استراحت دې دا ورته توصیه کېږي تر شپږ میاشتو پورې هیڅ نه وتور زړی نه تداوی کېږي او دې ته صبر کېږي شپږ میاشتې بعد موږ خپل ناروغ ګورو او د ناروغ موږ معاینات کوو که چېرته دغه ناروغي د وجود په واسطه د منځه تللې و نو دا بیا تداوی نه غواړي دا شخص شپږ میاشتې بعد چې دا نو دې ته صحت ښه شوی دی او دا تداوی ادامه نه ورکو که چېرته د شپږ میاشتو نه موده واوختله او په یو ناروغ کې تور زیړې موجود و او معایناتو تثبیت کړو نو بیا دې ته ناروغ تداوی شروع کړي شپږ میاشتو نه وروسته دا یو مزمن یا زنډنې شکل ته داخل شو دا ناروغ بیا درملنه غواړي او درملنه هم بیا په مختلف انواعو سره ده مختلف دوایانې دې ته موجودې دي چې خوشبختانه او ډېر اردانه شوي دي نظر د هغه حالت نه لکه پخوا چې څومره قیمت و یو ناروغ به نشه کولی د تور زیړې ناروغ خپله درملنه وکړي اما نن سبا تداوي اردانه ده او ښه شوې ده نسبتا پخوا نه اوس اکثره اشخاصو دې ته سره ناروغانو وس رسېږي او دغه تداوي کولی شي
او کور ودان ډاکټر صاحب لاند دغه مظلومیار صاحب ویل چې کوم ملګری دی چې د کورنۍ غړی دی وای زیړ زیړې لري او کله چې ژمی کېږي وای دغه تکلیف زیاتېږي او مغه چې له زیړ رنگ سره یا هم له زیړ رنگ خوړو سره وای احساسات پیدا کوي او کله چې ګوري وای زړه بدوال احساسوي څه وای مظلومیار صاحب
مظلومیار صاحب سوال په حق له بدا سی وو چې زیړ زیړې چې دا په درې حالتو تقسیم شوی دی یو هغه حالت دی چې دا د زیګر نمخ کې مسله ده دا د وینې د تخریب چې دي کې مختلف ناروغي موجود دي په دې کې وینې تخریبيږي او د زیړې اندازه په وینې کې زیاتېږي او نارمل زیګر نش کولای چې د غټول جړې د وینې څخه واخلې وتره کې نو په دې کې د زیړې اندازه اوچتېږي چې دا اصلا میکروبي نه ده، دا په وجود کې نو رسپونځي موجود دي چې هغه به مربوطه ډاکټر باید دا تشخیص کړي او تداوی کړي. دوی مرزو دویم مرحله د زیګر ده، که چېرته زیګر په میکروب اخته د زیړ زیړې په میکروب باندې اخته نو په دې حالت کې زیګر چې ده په دې کې داسې یو بیروبار ونیو یعنی موجودی په چې دې ته موږ تاسو شو یعنی زیګر نشي کولای چې دغه مواد زیړې دا اطراح کې د وجود څخه وای باسي اطراح کو. دریم ترازو هغه د زیګر نو وروسته زیړې لري لکه د تریخو د تریخي شګې او یا هغه ناروغي چې په وجود کې د تریخي د پیپ د بندش سبب شوی هغه په خېټه کې هغه چوری یا داسې نور کتلا دانی پیدا شوی نو هغه دغه لاره بند کړي لکه امیدواری پالت کې چې په خېټه کې فشار زیاتېږي د میندو نو دغه نلکه چې دغه زیړی مواد اطراح کوي دا بند ده او دا نه اطراح کیږي او دغه لاره کې بندش موجوده چې نو دغه خطر په زیړی کې زیړی اندازه په وجود کې لوړ چې دا اصلا د زیړی ناروغي نه ده او دا نور ناروغي چې لته طرف شي نو دا خکېږي. دغه ناروغان کوم ناروغان کې چې پریخي شګل لري کوم ناروغان کې چې بندش لري او دغه ناروغان چې په زیړ زیړی په ناروغي اخته وي په دوه کې یو نخه د خوراک هغه خوراک چې هغه غوړي په دې په دوه باندې بد لګيږي ځکه دلته د سفرای موادو ضرورت زیاتی کې کوم چې د زیګر نه اطراح کیږي په دې سره خواګرزی او خوابدی را پیدا کیږي ورته چې دغه ناروغانو کې د خوالی یو نه خدا ده چې کوم وخت کې د زیړی ناروغ خوراک فرمایش ورکړ او اشتها یې راغله نو دا په دې معنی چې زمونږ ناروغ ښه شو مخ په خکېدو روان ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب د خبرونه هم شاوخوا څوار لس دقیقې پاتې دی راځي چې د بحث سره راټول کړو د اعتراض کوم اوریدونکو هم اړیکونه ولا جواب بکو. تور زیړی ته راځو په همدې بحث کې پاتې کیږو. دغه تور زیړی تشریک انواو هم تشریس ولې او دغه راز مو د انتقال لارې چارې هم تشریح کړي او د درملنې موده هم مشخصه کړه. ډاکټر صاحب نه خنه خانو باندې بعد لګ مخکې تم شي وای خو خدای چې لا هم پیتام شو خبرې پیوکو. تاسو ورته د خبرونه په سر کې د خاموش قاتل لقب ورکتور زیری ته معنا دا چې نه خنه په اکثرو مواردو کې فکر کوم ډیره روخانه نه وي نو نه خنه ابتدایي څه کېدلی شي او د دې لپاره چې ځان د خاموش دښمنه یا خاموش قاتل وژغورو څه کول پکار دی؟ په افغانستان کې که څه هم د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، دغه د کلنی چیک اپ یا د کلنی معاینه امکانات ډیر نسته، اما خلک څه وکړي چې په همدې کمو امکاناتو سره ځان وقایه کې د دې زیړی په وړاندې؟
بله، اول خو د ټول نمخ کې د دې هر وګړی هر کس به خپل وینه معاینه کوي او که په دغه ناروغۍ باندې څوک نه وي اخته نو هغوی د واکسین وکړي ځکه چې واکسین ارزانه دي او د ټول عمر لپاره چې د انسان دغه ناروغي تفصات او د دې بدبختۍ څخه په امن کې شي. دوم هغه کورنۍ هغه ځایونه چې هغلته د دې ناروغان موجود دي چون دا ساري ناروغي ده نو نور وګړي چې په کورنۍ کې د هغوی د خامخا هرو مرو دغه معاینات وکړي او دغه وقایه د دې لپاره ډیره لازمي ده او ډیره ضرور ده چې باید دوی د دې څخه ځان وساتي. ورته د تاسو بل پوښتنه
هو بل پوښتنه مې دا وکړه ډاکټر صاحب چې دغه کلنی معاینات چې موږ کوو دغه فرهنګ یا دود په افغانستان کې ډیر پیاوړی نه دی ځکه د خلکو اقتصادي وضع خراب ده نو کوم لارې چارې دي چې خلک ځان وقایه کولای سي یا بدیل لارې چارې ستاسو تاسو د واکسین یادونه وکړه واکسین څومره مهم دی او آیا له ماشومانو نه بغیر غټان هم کولای سي چې دغه د تور زیړی واکسین واخلي؟
تقریبا خوشا اتلس کال کېږي چې افغانستان کې کوم ماشومتوب کې نوې زیږیدلو ته ماشومانو ته چې واکسین کېږي په دې کې د تور زیړی واکسین شامل دي. هغه وګړي چې هغوی په شفاخانو کې په ماشومان پیدا شوي دي او هغوی واکسین شوي دي نو په دې کې دغه زیړی واکسین شامل دي. نو تر اتلس کلنۍ پورې اکثر ځوانان په زیرو فیصدۍ سره زموږ چې دي دا ماشومان ځوانان دا د زیړی په مقابل کې واکسین شوی دي دوی کې خطر کم دی. کم کسان چې اتلس کلونه عمر زیات دی او په پخوا تولد شوي دي نو هغوی کې واکسین نه دي شوي که چا په خپل رضا باندې او د صحت ساتلو خاطر باندې واکسین کړي هغوی معاف دي هغوی د دې مقابل کې مقاومت حاصل کړي خو که چا واکسین نه دي کړي او د دې نه عمر زیات دی هغوی د هرو مرو خپل معاینات دي وکړي او دغه واکسین دي وکړي ورسره راځو یو بل پنم تاسو کړل چې دا خاموش قاتل چې دې باندې څنګه یو انسان پوه شي چې دا نظان وساتي. زیړی ناروغ چې دی هر ناروغ کې زیړی نه وي، همدې خاطر باندې یو څوک ځان ته متوجه کیږم نه چې زه په زیړی باندې اخته‌یم. کم کسان چې دوامدار ستړیا، تب، ځان د ضعیفتیا، وزن بایلل او کله کله د تشو بولو زیړیدل، د سترګو زیړیدل، خستګي، بشتهایی او کمخونی پکې موجود دی، نو دغه کسان چې په دې باندې د تور زیړی شک کوي نو دوی خپل معاینات دیو کی او تر څو ثابت شي چې دا په دې ناروغي باندې اخته دی او په دې باندې ناروغي باندې اخته نه دی وسره. هغه کسان چې هغه تر از موږ په جامع کې دا راواز دي چې موږ فقط ډېر محدود معاینات د لابراتوار پیژنو، از موږ اکثره ناروغان لابراتوار ته ځي او هغلته دو محرقه او ملاریا دغه معاینات کوي. تور زیړی ناروغ کې همیشه د مورقې ټیسټ مثبت کی او دوی چې کله معاینات کوي په ډېر ناقص شکل باندې هغوی هماغلته تداوي کوي او د مورقې په تداوي کې همیشه اخته یو دوی چې زما مورقه ده او زما مورقه ده، حل ده چې دا مورقه نه ده. دا اکثره د تور زیړی ناروغان دي. کوم کسان چې هغوی خلکوبیانې کړي دي، اکثره ناروغان چې موږ ته به شفاخانې ته مراجعه کوله او موږ به په دوی کې معاینات کول چې موږ به کوم ناروغ یې خلکوبیانې او خالونه ولیدل چې دو معاینات به وکړو، په ډېره زیات اندازه دا کسان به په دې ناروغۍ باندې اخته وو. او په تصادفي شکل باندې بعضې ناروغان چې هغه کسان چې هغوی به وظیفې اخیستلې، هغوی به صحت معاینات کول یا به چېرته تلل، نو په هغوی کې یا به چا ته وینه ورکوله، په تصادفي شکل په دو کې به تور زیړی تثبیت شو. نو بیا به موږ دغه ناروغان تعقیبول او هغه ناروغان چې هغوی کې به د پی سي آر معاینه مثبت راغله او په دغه ناروغۍ به اخته و هغه موږ تداوي کول. او بعضې داسې ناروغان هم موجود چې هغوی ته مرض راغلی او خوشبختانه خپله ښه شوي او په ځان پوه شوي نو هغوی تداوي نه غوښتله او هغوی به موږ نه تداوي کول.
مهرباني. کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. تاسې دغه د نښې نښانې هم لږ ذره واضح کړي. راځئ ډاکټر صاحب، دغه د تشخیص امکانات په افغانستان کې څومره دي؟ تاسو مخکې د لابراتوارونو یادونه وکړه. په اکثرو مواردو کې شکایت دا دی، البته د افغانستان په اړه ډیر، چې دارو درمال پکې ښه دي، ډاکټر صاحبان پکې تکړه دي، اما دغه تشخیص چې دا وایي ستونزې لري، تشخیص په اسانه سم نه کیږي. د ناروغ د تور زیړی تشخیص څه ډول دی؟ د وینې له معاینې سره دغه تشخیص تړلی دی او د تشخیص نه وروسته په افغانستان کې بیا د ولایتونو په کچه د درملنې امکانات څومره دي ډاکټر صاحب؟
د دې معاینه لابراتوار کې ډېره ساده معاینه ده. د افغانستان په هر لابراتوار، په هر ګوټ کې چې لابراتوار دی، د دې معاینه کولو امکانات لري، خو صرف د دې امکانات لري چې معلوم کړي چې تور زیړی شته او که نه. د دې امکانات بیا نشته دی په زیاتره ځایونو کې چې معلوم کړي چې دغه ناروغ چې دغه ټیسټ مثبت دی فعلاً مریضتیا هم پکې شته او که نه. ځکه زیاتره داسې ناروغان دي چې هغوی ښه شوي دي، هغوی ته دغه کوم لابراتوار ټیسټ چې دا معلوموي چې زیړی شته او که نه شته، دا که یو ناروغ د دغه ناروغۍ نه ښه شي نو ټول عمر به دغه ټیسټ په دې کې مثبت وي. دا په دې معنی نه ده چې دا ناروغ به ټول عمر دوای خوري. دا د پی سي آر معاینې په ذریعه باندې او هغه د ځیګر د انزایمونو معاینات چې موږ ناروغ ته کوو، د دې په اساس دا معلومیږي چې دغه ناروغ په ناروغۍ اخته دی او که نه دی اخته، ناروغي فعلاً شته او که نشته، تداوی غواړي او که نه غواړي. نو د دې معلومات خو په هر ځای کې کیږي چې معلوم کړي چې زیړی شته او که نشته. خو باقي معاینات لپاره بیا نسبتا مجهز لابراتوار پکار دی او مجهز لابراتوارونه کې دا کیږي. د تداوی په حق لپاره شو، زه خو فعلاً چې په ننګرهار کې یم او د ننګرهار کې ما ته د دې معلومات دی او موږ خپله تداوی کوو، په دا مسلک کې کار کوو. دلته موږ په دولتي شفاخانه کې چې هغه قیمتي معاینات د پی سي آر د دې امکانات لرو، په حوزوي روغتون کې دا معاینات کیږي او د ټولو ناروغانو لپاره کیږي. دلته موږ سره کومکونه کیږي او دغه بخش زموږ ښه په مجهز شکل سره فعال دی او دغه ناروغان چې موږ معاینه کوو بیا تداوی ته اړتیا ولري. نو کوم ناروغان چې بی بزاعت دي، غریب دي، د تداوی وسنه لري، په ننګرهار کې دي د پاره یو رایګان مرکز جوړ شوی دی چې د تور زیړی ټول ناروغان چې دي هغه مفت تداوی کیږي. نو که هر ځای کې څوک په ننګرهار کې ناروغ لري، ناوی د مراجعه وکي. د نورو ولایتونو کې شاید هم دا وي، ځکه په مزار شریف کې مشته دي او شاید په کندهار کې وي، په نورو ولایتونو کې وي. تاسو د خپل نږدې دولتي شفاخانو کلینیکونو ته مراجعه وکړئ، د دې معلومات واخلئ، ځکه د موسسات د خوانه د دې تداوی په وړیا ډول باندې روانه ده. که چېرته هر ولایت کې نو تاسو د دغه نه چانس نه استفاده وکړئ او دغه ناروغي نظان کلاس کې تداوی کوي. که چېرته ناروغان موږ تداوی نه کوو او وقایې دپاره د واکسین موږ ونه کوو، نو دا دغه نه داسې ناروغي ده چې په دا ټوله دنیا کې دا ډېر زیات شمیر خلک پیښته دي او دا موږ په کړیږو دغه به د منځه نه ځي. نو دې کې د خلکو برخه اخیستل او دې کې د همکاري کول دا ډېر ضروري دي.
او ډاکټر صاحب، دغه واکسین چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې له 13 کلونو را پدې خو په افغانستان کې د تور زیړی واکسین کیږي ماشومانو ته، هم هغه کسان چې 13 کلونو نه عمرونه پورته دي، مثلا شل دیر سیاسل ویخت دي او ویره لري چې ممکن په دغه ناروغي باندې اخته نشي، دوی که مراجعه کوي دوی ته واکسین هم بدون لکم جنجال کیږي نو کوم لګښت به هم نه لري؟
مخکې داسې و چې زیاتره ځایونو کې کېدا واکسین کېدل، او مخکې د دې نه چې څوک چېرته وظیفه واخلي یا به څوک د اردو صفوفو ته به تلل په هغې کلینیکونو کې د دې واکسین کېدل، په دولتي شفاخانو کې هم کله کله به کېدل. خو اوس مهال چې دا په غټانو دپاره د حکومتي حساب واکسین نشته، خو په عام بازار کې چې دی د دې واکسینونو لپاره په اکثره ځایونو کې ښه مجهز شرکتونه جوړ شوي دي، د مختلفو کمپنیو نه واکسینونه راوړل شوي دي او واکسین یې ارزانه هم دي. تقریبا د یو دوره واکسینو باندې 150-200 افغانۍ مصرف راځي او درې دورې واکسین کېږي هر شخص لپاره. نو په بازار کې واکسینونه شته دي او ښه مجهز او کوم د اعتبار وړ مرکز چې هغوی ته د کوی شي چې هر څوک مراجعه وکړي او دغه ناروغۍ په مقابل کې واکسین وکړي او ځان د دغه ناروغۍ څخه وساتي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، راځئ چې لږ ذره په دې وروستیو کې ډاکټر صاحب دغه خوراکي موادو باندې هم خبرې وکړو. د تور زیړي لپاره یا هغه کسان چې په تور زیړي اخته دي، دوی لپاره کوم مناسب خواړه توصیه کوي ډاکټر صاحب؟ اکثره په افغانستان کې اقتصادونه خراب دي، خلک مثلا د داسې خوړو وسنه لري چې هغه ډیر پروتین ولري یا مثلا شحمیات ولري.
نو
د تور زیړي د ناروغ لپاره یا هغه کسان چې په کورونو کې تور زیړی ناروغ لري، دوی لپاره مناسب او ارزانه او ګټور خواړه کوم توصیه کوي ډاکټر صاحب؟
اول برا شو زمنګ اکثر حکیمان او طبيبان چې کار کوي یا غیر مسلکی چې پرسونل همدا رنګا په دی باندې پوهیږي چې یو ناروغ د تور زیړي لپاره کم خوراک ښه ده او کم خوراک نه ده. موږ اکثرا پارېز لګول کیږي په زموږ په جامعې کې. څوک وایي چې تاسو تور مرچو سره ډوډۍ خورئ، څوک وایي چې چیو سره ډوډۍ خورئ، څوک وایي چې ماسته به نه خورئ، څوک وایي چې غوښه به نه خورئ، څوک وایي چې غوړي به نه خورئ. زما ټول د تور زیړي ناروغانو ته چې دغه زما خبرې اوري، زما دا توصیه ده چې تاسو هیڅ نه پارېز نه لرئ. د پاریس په هغه صورت کې دی چې ډېر کم حالاتو کې دی، کم کسانو جګر تخریب شوی، جګر د منځ تللې هغه کسان دي چې بعضې محدودیتونه د خوراک شته دی. مثلا هغه کس چې هغه کومه تنزی جګر هغه کسانو کې د مالګې کم استعمال او د غوښې کم استعمال، یعنی تر 80 ګرامو پورې څلور ساعتو کې غوښه خوړلی شي. غیر د دې نه هغه ناروغان چې هغوی تور جړې لري، کتن پاریز نه لري، هغوی د منظم خپل خوراک دی وکړي. پاریز صرف هغه مواد دي چې هغه جګر په تاسو تاوان لري، که څوک احتیاط لري احتیاط نه دي ځان وساتي، که څوک الکول استعمالوي الکول نه دي ځان وساتي، که د زیړي ناروغان ته هغه دوا انتخابیږي چې هغه په جګر باندې بد تاثیرات ونه لري، نو د دې پاریز دغه شیان دي چې دا استعمال کړي. په خوراک کې تاسو کولی شئ چې میوه‌جات په پریمانه شکل سره وخورئ، بغیر دې که تاسو چیرته شکر یا فشار لرئ هغه پاریز په نظر کې وساتئ.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. او د خبرونې د پای شبو ته رسیدلی ډاکټر صاحب، فقط غواړم چې ستاسو سپارښتنې او ځل بیا هغو کسانو ته چې ځوانان دي او لا هم په افغانستان کې ویره ورسره ده چې ممکن په تور زیړی اخته نشي، لنډ سپارښتنې که تکرار کړئ بیا بس پای ته رسیم.
ځوانان چې ځوان قشر کې چې دی مود او فیشن د شیان یو رواج دی، ځوانان زمونږ ډېر زیات سلمانۍ او توداری شو مرکزونو ته ځي. فلحال خو دا کمی دی، خو مخکې به د قیلونونو مرکزونو دا شیان به ډېر زیات و. ټول ځوانانو به دې ته ډېر زیان، البته ډېر ځوانانو به دې ته مراجعه کول او دغه ځایونو ته به تلل. دا کوم کسان چې هغوی سلمانۍ ته ځي، ښه مطمئنه شي چې هغوی تاسو ته یو بار مصرف پاکي استعمال کړي. د کلونیا سره چې او د الکول سره د هغوی وسایل دي پاکي، هغوی چې کوم اشخاص چې استعمالي او تزي او هغوی د وزن استعمالي انټرنیټ پاکس هر هر
لپاره چې مالي دینه وشي کوشش دی وشي چې دوی ځان سره خپل وسایل واخلي او خپل وسایل سره لاړ شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم ډیره ډیره مننه سلامات او سي چې په دې خبرونه کې ملموک سره برخه واخیستله. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسو. دا پروګرام تور زیړی ته ځانګړی شوی وو. لږ وروسته په دري ژبه هم دغه پروګرام وړاندې کیږي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د داخله او انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمد شینواری صاحب څخه ډیره ډیره مننه.